د سهار اته بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې مو هرکلی کوم. خبرونه په زابل ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن دوه پیښې ثبت شوې دي. د زابل د روغتیا ریاست د مسؤلانو په وینا پرون رسنیو راپور ورکړی چې د پولیو د مثبتې پیښې د مرکز کلاچار اړوند هواشي نسي او رسالو کلیو کې تثبیت شوي دي. که څه هم د طالبانو روغتیا وزارت لا رسما د دې پیښو د تایید یا رد په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې په روان کال کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن شپږ پیښې ثبت شوې وې. په ټول افغانستان کې دا څو ورځې د پولیو واکسیناسیون روان دی چې تمه ده شاوخوا 9 میلیونه ماشومان واکسین شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په پولو کې له پاکستان را ایستل شویو کابو 1,80,000 کډوالو ته بیلابیل روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. پرون سه‌شنبه د دغه نړیوال سازمان افغان څانګې په خپل ایکس ټولنیز شبکه یا افغاني ټویټر کې د یو راپور په خپرولو سره وویل چې له دې سه خدماتو برخمن ډیری شزی او ماشومان دي. د راپورونو له مخې د دسمبر تر 3 میونې پورې له پاکستان څخه باندې 4,500 افغانان ایستل شوي دي. د سربیا پولیسو یو افغان تبه د انسانانو د قاچاق په تور له وسلو سره یو ځای نیولی دی. د سربیا د کورنیو چارو وزارت دا خبره پرون رسنیو ته وکړه. له دغه افغان تبه سره یو سنایپر ټوپک، دوه کلاشینکوف او څه باندې 1,500 مرمۍ هم د سپوتیکا سیمې په یوه ځنګله کې موندل شوي دي. د سربیا پولیسو د شنبې په ورځ هم دوه افغانان د قاچاق په تور له وسلو سره یو ځای نیولي وو. د سربیا پولیسو مخکې خبرداری ورکړی وو چې له کروشیا سره په پوله باندې اکثر قاچاقبرې ډلې د افغانانو لخوا اداره کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزي قمانډې خبر ورکړ چې د سره سمندرګي پر سر د حوثي یاغیانو د یو شمېر ډرون الوتکو او توغندیو حملې شنډې کړې دي. د امریکا مرکزي قمانډې پرون په خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې ولیکل چې د دوی کښتیو ته د دې بریدونو پر مهال زیان نه دی اوښتی او دوی 12 ډرون الوتکې، 3 د بیړیو ضد بالستیک توغندي او 2 نور توغندي د 10 ساعتونو په ترڅ کې له منځه وړي دي. تر دې مخکې ایران پلو حوثي یاغیانو له غزې سره د پیوستون لپاره په سره سمندرګي کې پر یوې بیړۍ د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو د حملو خبر ورکړی وو. بلورته د غزې د روغتیا وزارت وویل چې د اکتوبر له 8 راهیسې پر غزې د اسرایلو په بریدونو کې نږدې 21,000 کسان وژل شوي دي. د حماس تر واک لاندې دغه وزارت سه‌شنبه په یو بیان کې وویل چې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 241 فلسطینیان وژل شوي او 302 نور ټپیان دي. د دې وزارت د بیان په اساس نږدې 55,000 کسان د اسرایلو په بریدونو کې تر دې دمه ټپیان شوي هم دي. اسرایل وروسته له هغه پر غزې بریدونه پیل کړل چې د اکتوبر په 8 حماس ډلې پر اسرایل پراخ بریدونه وکړل او په نتیجه کې نږدې 1,400 کسان ووژل او 240 تنه یې یرغمل کړل. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې په هرات کې د تیرو زلزلو اغیزمن کسان کورونه غواړي. طالبان وایي
سبالا 3000 کورونو باندې دلته زندجان ولسوالۍ کې کار عملاً شروع دی. د څو کورونو کار 90% مختتللی دی.
روسه تر دې چې له پاکستانه د هغو 113 افغانانو د ایستلو خبرونه خپاره شول چې د امریکا تک ته انتظار و امریکا ته د تک په تمه، په پاکستان کې یو شمېر ناستو افغانانو ته اندېښنې پیدا شوې.
پروسس لړۍ به چټک شي او که چیرې دغه پروسه چټک نه شي وقن شي ګڼې ستونزې به رامنځته شي.
دا ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې لویه برخه ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې نقد او نور مطالبو تر څنګ شعرونه لري.
زه د تور سرو د خیرا په تاثیر ښه پوهېږم. خیرا په خوله نه راځي، دعا به چاته وکړم.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په هرات کې د تیرو زلزلو اغیزمن کسان وایي چارواکي باید ژر تر ژره کورونه ور وسپاري. په هرات کې تیر اکتوبر زلزلو زرګونه کسانو ته مرجوب لواړوله او یوازې په زندجان ولسوالۍ کې 3000 کورونه وران شول. تر دې وروسته د دې زلزله ځپلو لپاره د یو شمېر کورونو د جوړېدو چاري پیل شوې. سفیولا سنکزای او نور جزئیات.
د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې اغیزمنې کورنۍ لا هم د خیمو لاندې ژوند کوي او کورونه نه دي ورسپارل شوي. د زندهجان یو اوسیدونکي جلیل احمد رویټرز ته ویلي د ژمي سړې هوا سره په خیمو کې ژوند ستونزمن دی. یوه اونۍ وړاندې سخت باران وشو، زموږ خیمې او د کور ټول وسایل تر اوبو لاندې شول. د زندهجان د سیاب کلي یوه بله اوسیدونکې بي بي ګله وایي چارواکي باید د کلیوالو پر ځای په خپله د کورونو جوړولو چارې مخته یوسي، څو دوی د ساړه ژمي پر مهال ژر د کورونو څښتنان شي. راپورونو له مخې شاوخوا 1.5 زر کلیوال کارګر د پیسو په بدل کې د کورونو په جوړولو لګیا دي. اکثرو دغو کورونو د جوړولو لګښتونه ملي تجارانو او د چندو په راټولو شو پیسو مخته ځي. په زندهجان کې لږ تر لږه 3 زره کورونه په زلزلو کې وران شوي. خو هلته په کار بوخت انجینران وایي دغې غرنۍ سیمه کې هوا سړه شوې او له دې وروسته دوی ته ستونزمنه ده چې ودانیزې چارې مخته یوسي. په هرات کې د طالبانو د والي ویاند نثار احمد الیاس بیا رویټرز سره خبرو کې ډاډ ښوولی چې د کورونو د جوړولو چارې روانې دي.
څه بالا 3 زره کورونو باندې دلته زندهجان ولسوالۍ کې کار عملاً شروع دی. څه کورونه په ابتدایي حالت کې دي؟ د څه کورونو کار تقریبا نیمه سوی دی او د څه کورونو کار 90% مخته تللی دی.
هرات تیر اکتوبر زورورو زلزلو ولړزاوه. تر ټولو قوي هغې د اکتوبر په 1، 11، او 15 وشوې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي په هرات کې زلزلو لږ تر لږه 1.5 زره کسان مړه او څه باندې 2 زره نور ژوبل کړي. اکثر مړه او ټپیان ښځې او ماشومان دي. د راپورونو په اساس زلزلو ټول ټال 43 زره کسان اغېزمن کړل او دغو خلکو سره د مرستو لپاره ملګرو ملتونو په لومړیو کې د شاوخوا 100 میلیونو ډالرو غوښتنه وکړه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو 24 ساعته.
آزادي رادیو په منځني سپد 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. امریکا متحده ایالاتونو ته د افغانانو د ایستلو یا افغان ایوک بنسټ مشر شان وینډیور تایید کړی چې پاکستان امریکا ته د تک په تمه د ناستو افغانانو له ډلې 130 کسان ایستلي دي. د هغه کسانو چې د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا په امریکا کې د بیا میشتېدو کارونه یې بشپړ شوي وو، دوی ته د امریکا حکومت د خوندیتوب لیکونه هم ورستولي وو. صفي الله سنکسی او نور جزئیات.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې پاکستانی چارواکو ګڼ شمېر هغه افغانان هم ایستلي چې د امریکا د کډوالۍ ویزو په تمه وو. رویټرز سره په خبرو کې د احمد الله په نوم یو افغان چې اوس امریکا کې دی ویلي میره او دوه خویندې چې په پېښور کې استوګنوي او د امریکا د P1 ویزې په تمه وي پاکستانی پولیسو بیرته افغانستان ته په زور استولي. دا هغه ویزې دي چې امریکایي له خطر سره مخ افغانانو ته ورکوي. احمد الله ویلي پولیسو هغه لیکونه هم له پامه غورځولي وو چې د امریکا حکومت د دوی کورنۍ ته د خوندیتوب خاطر استولیو. آزادی راډیو سره په خبرو کې هم یو شمېر افغانانو چې د امریکا د خوندیتوب لیکونه ورسره دي اندېښنه ښوولي چې پولیس دا لیکونه جدي نه نیسي. په پلازمین اسلام آباد کې میشت یو افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د P2 کیس لري آزادی راډیو سره د خپل نوم د نه ښودلو په شرط خبرو کې وویل:
اوس هم موږ سره دغه لیټر شته، اما دا لیټر دوی ته قابل د قبول نه دی. موږ کوکله پولیس سره مخامخ کېږو، پولیس موږ نیسي، تاڼې ته مو بیایي، نو کو چیرته موږ ته دومره وخت راکړي چې موږ د امریکا خارجه وزارت ته ټیکس میسج یا رینګ وکړو. خو خبره ده، اما دوی زموږ تلیفونونه قیدی، بیا موږ نشو کولی چې دوی سره ارتباط ونیسو. نو په هغه صورت کې امکان او خطر ده شته چې موږ ډیفورت کوي.
په پېښور کې یو بل میشت افغان پناه غوښتونکي ګلولي احمدزی ازادي راډیو ته وویل:
کوم کسان چې پاکستان ته راغوښتي، خصوصا امریکا متحده ایالات، P2 او P1 هغه کسان چې دلته ډیری هماغه دي، انتظار دي دغه د پروسس لړۍ باید چټکه شي، او که چیرې دغه پروسه چټکه نه شي وخن چې ګڼې ستونزې به رامنځته شي.
د افغانانو د ایستلو د بنسټ یا افغان ایواک مشر شان وانډیور رویټرز ته ویلي پاکستانی پولیس اکثرا د امریکا لخوا افغان کډوالو ته سپارل شوي لیکونه له پامه غورځوي. هغه ویلي پولیسو همداسې 230 نور افغانان هم نیولي او له ډلې یوازې 80 تنه تر اوسه بیرته خوشي کړي. دا معلومات په اسلام آباد کې د امریکا سفارت او د افغانانو د ایستلو په تړاو بوختو بنسټونو له شان دی ور سره شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي کې بیا د نوم د نښودلو په شرط ویلي متحد ایالات د دې ډول قضیو د تعقیب لپاره کوم رسمي پروسیجر نه لري، او امریکا ته د تلو په نیت د ناستو افغانانو له ډلې هم خورا کم پاکستان ریپورټ کړي. هغه ډاډ ورکړی دوی ته رسیدلي راپورونه وایي چې د پاکستان پولیس د امریکا د خوندیتوب لیکونو ته درناوی کوي. د پاکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونه امریکا ته د تلو په نیت د ناستو افغانانو د اخراج په باب څه تبصره نه ده کړې. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د نومبر په لومړۍ او تر هغه وروسته شاوخوا 15,000 افغانانو ته چې امریکا ته د تلو په نیت پاکستان کې دیره دي د خوندیتوب لیکونه استولی. پاکستان داسې وخت امریکا ته د تلو په نیت د میشتو افغانانو له ډلې لسګونه کسان افغانستان ته ډیپورټ کړي چې د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست په شمول لږ تر لږه دریو لوړ پوړو چارواکو پاکستان ته سفرونه کړي. د دوی د سفر په اجنډاو کې له دغو افغانانو سره د ښه چلند او هغوی ته د اوسېدو د اجازې په اړه پاکستاني چارواکو ته سپارښتنې شوي، خو لا هم د دغو افغانانو برخلیک له خطر سره مخ دی. پاکستان د نومبر له لومړۍ د راپورونو له مخې شاوخوا 15,000 افغانان ایستلي. پاکستاني چارواکو ویلي دغو افغانانو په پاکستان کې د اوسېدو اسناد نه درلودل، خو د راپورونو په اساس په دې منځ کې زرګونه هغه کسان هم شامل دي چې ویزې او پاسپورټونه یې درلودل. په دې ډله کې لسګونه هغه کسان شامل دي چې امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو د انتقال وعدې ورکړې وي، او د ځینو د کډوالۍ دوسیې بشپړې شوې هم وې.
د اسد رادیو د دې خبرونه په دې برخه کې به د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راوړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته فریده سیال کتنه کوي.
د ماډرن ډیپلوماسي مجلې په خپل روستۍ غنه کې ولیکنه خبره کړې چې سرلیک کې دی د امریکا له حضور روسه پر طالبانو د آگاهانه څار اهمیت. مجله لیکي د طالبانو د فعالیتونو په اړه پخوانۍ تجربو ته په پام د مهمه د شاغوي تل تر څارلن لاندې وي. د مجلې په وینا په شلمه پیړۍ کې د طالبانو واکمنۍ او داسې تصویر وړاندې کوي چې اسلامي قوانینو ته جدي پابندي او د افراطي نظریاتو ملاتړ وخود، او هغه مهال افغانستان د القاعده په شمول د نړۍ د ترهګرو سازمانونو نو په پټنځای بدل کړ. د دې لیکنې په یو برخه کې راغلي افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره په سیمه کې ثبات او افغانستان کې بشري حقوقونه له ګواښ سره مخامخ شول، او د افغانستان دوه ګاونډي هیوادونه پاکستان او ایران د کډوالو د نوي څپې د ور ماتې دوه په اړه اندېښنه درلوده. مجله د امنیت او ثبات په برخه کې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د داعش د خراسان څنګه د واستوالو موجودیت ته اشاره کوي او ادعا کوي چې افغانستان کې د پاکستاني طالبانو لپاره خوندیتوب د دې سبب شوی چې هغوی په پاکستان کې بریدونو ته زور ورکړي. طالب چارواکو بیا تل ټینګار کړی دی چې هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. طالبانو حکومت همدارنګه وایي چې د داعش د وسلوالو پر ضد هم په افغانستان کې ځپونکي اقدامات کړي دي. خو د ماډرن ډیپلوماسۍ خبرونه وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته رامنځته شوی خلا د دې سبب شوی چې د پاکستاني طالبانو تحریک بیا منسجم شي، سرچینو او نظامي وسایلو ته لاسرسی اسانه شي، او په پاکستان کې بی ثباتي زیاته کړي. لا ترکی خبریدونکې سبا ورځپاڼې په خپل روستۍ غنه کې د بلخ پانتون د ژبو او ادبیاتو په پانځي کې د ترکی ژبې او ادبیاتو د ډیپارټمنټ د پرانیستلو خبر ورکړی دی. د دې ډیپارټمنټ پرانیسته د سې شنبه په ورځ په بلخ کې د ترکیې د کونسل لخوا وشوه، او د راتلونکي کال تر مارچ میاشتې پورې به رسمن خپل کارونه پیل کړي. ورځپاڼه وایي نوموړي پړاو کې شاوخوا 50 محصلانو په دې ډیپارټمنټ کې د زده کړې لپاره نوملیکنه کړې. د سبا ورځپاڼې په وینا د ترکی ژبې او ادبیات اتو دا ډیپارټمنټ با د بلخ د پانتون او د ترکیه د همکارۍ او همغږي د ادارې ترمنځ اړیکې پراخه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر پانتوني زده کړو د بندیز یو کال پوره شو، خو طالبانو له څه باندې 2.5 کلنې واکمنۍ وروسته هم تر اوسه د نجونو پر مخ د عصري زده کړو دروازې نه دي پرانیستي.
په کندهار کې د کرنې او مالداری ریاست د هګیو د تولید فارمونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دوی په خبره دا مهال په دې ولایت کې د هګیو د تولید شپږ لوی فارمونه شته چې هر ورځ 200,000 هګۍ تولیدوي. بلخوا د هګیو د فارمونو څښتنان د طالبانو له حکومت غواړي چې د فارمونو لپاره د مناسبې ځمکې ورکړل شي او د هغوی د محصولاتو ملاتړ دي وکړي تر څو له بهرنیو هیوادونو د راوارد شویو تولیداتو سره سیالي وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د هګیو د تولید یو لوی فارم دی چې د شاوخوا 130 میلیون افغانۍ په پانګونه جوړ شوی دی. په دې دې فارم کې په افسر ډول هر ورځ تر 130,000 هګۍ تولیدېږي او د کندهار ترڅنګ د نور ولایتونو بازارونو ته لیږل کیږي. د فارم مسؤل بلال احمد وایي که د طالبانو حکومت ځمکه ورکړي او نور امکانات ورته برابر کړي نو دوی به په دې برخه کې نوره پانګونه هم وکړي.
دا یو لک څلور زره دانې چرګان نوي فیصده تولید لري. ټوټل لګي 1,05,000 پورې. د کندهار ښار او شاوخوا ولسوالیان ته موږ ورستو. امانت څخه هیله لرو چې زموږ سره همکاري وکړي، موږ ته مځکه راکړي او یخې په قرارداد راکړي. موږ آینده کې اراده لرو چې د 15,000,000 باندې نور هم پانګونه وکړو. 15,000 دانې چرګان موږ نور فارمونه جوړ کړو. ور سره پر څنګ موږ د امارت څخه هیله لرو دا د پاکستان څخه چې کومې خرابې یا غیر راضي یا مرزمنې آګي
په دغو فارمونو کې د کورنیو تولیداتو او کورنیو بازارونو ته د عرضې ترڅنګ سلګونو تنو ته د کار زمینه هم برابره سوې ده. د ضیاءالحق او محمد نبی په نومونو دوه کارکوونکي له نورو پانګوالو غواړي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
نوم مې ضیاءالحق، موږ 130 نفر اختو دلته چې سار مالې راشو دانه ورته ورته مو محمد نبی پنګوالو موږ دا غواړو موږ لپاره کارونه ډیر کې یادایش کارونه وکړي کارګر کارخته سي بیروزګاری ډیر دي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي بازار ته د بې کیفیت هګیو د عرضې د مخنیوي هڅې کړي. د کندهار د کرن ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وایي په دې ولایت کې شپږ د هګیو د تولید لوی فارمونه سته چې هر ورځ 200,000 هګۍ تولیدوي.
په کندهار کې د شپږ یو غټ فارمونه موږ لرو. په هغه کې د 2,00,000 2,10,500 باندې چرګان دي. په روزانه تولید تقریبا د 2,00,000 پورې موږ په کندهار کې اوس دغه فارمونه روزانه د هغوی تولید لري، خو ضرورت یې نه دی پوره کړی. تقریبا 70% موږ بسیاي اوس 10% نور هم ضرورت لرو. د زون په سطح باندې د هغوی نور ولایتو ته هم ځي. خو اول د دې غوښتنه داره چې د هغوی چې بازار ته ارزه کوي باید یو ټاپه لري، تاریخ د ختم او د شروع ولري، او موږ ته به وکولای سو چې موږ د هغوی مخ وینځو د خارج سره ځي. قرنټینو ته مو ویل دي وخت وخت ډاکټر صاحب ځي، ویتنر صاحب ځي، ګوی هغه کی مش په پیژو هغه 15 وخت لري بالا وخت نه لري.
د هغوی فارم لرونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د فارمونو لپاره دی مناسب ځمکې ورکړي او د هغوی د محصولاتو ملاتړ دی وکړي ترڅو له بهرنیو هیوادونو د راوارد سو تولیداتو سره سیالي وکړي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هرکلی مکو. پریخ پروانه کی د یلدا شپې دود څه دی؟
چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، ټپې وایو، سندرې
په دې اړه به شعر هم واوري.
ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم.
د شعر نقد هم لرو.
چا چې شعر واورېده او زړه ته لار پیدا کړو دی کې د خپل ژوند یو څک ومن چې بس دغه خبره ده، بس هغه ښه شعر دی ماته.
یو افغان شاوخوا 14,000 عکسونه راغون کړي.
داسې انځورونه چې چا یې تصور نه شوای کولی چې افغانستان یا هم کندهار هغه وخت څنګه وو او اوس څنګه دی.
په غزنی کې مو د نجونو او میرمنو له یوې غوښتنې خبرو.
د میرمنو د مشاعرې پروګرامونه باید ونه درېږي، دوی باید همداسې دوامداره واوسي.
که تر اخره راسره مله وي نور مطالب هم واوري. یلدا شپه د منی د وروستۍ ورځې له انجام او د ژمي د لومړۍ شپې له آغاز سره پیلېږي. یلدا سریانی کلمه ده، د سېشېدلو معنا ورکوي. د چینو تاریخي منابعو له مخې د زردشتیانو له زمانې راهیسې دا جشن دود دی. د 4 هجري پیړۍ عالم ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې د یلدا په اړه لیکي چې دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی دا خبر هم کړې ده چې په دې ورځ رڼا زیاته خپری شي، د انسانانو وده پیلې شي او بلا د زوال په لور ترمي. په لرغونو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیاري او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. برعکس، لنډ شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال تر ټولو دا اوږده شپه به یې په میلو رڼا کوله. تېره اونۍ دا شپه جنوب افغانستان، د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادو، ازبکستان، تاجکستان، اذربایجان او ایران کې ولمانځله. د دغو هیوادو اتباعو په نوره نړۍ کې هم دا ورځ هېره نه کړه. په افغانستان کې د سرشنۍ یلدا په اړه عابده سپوږمۍ راپور لري.
د یلدا شپه چې د هجري کال تر ټولو اوږده شپه ده، پکې کورنۍ راټولېږي، دوستانه غونډې جوړوي او د خوړو په میز باندې څراغونه رڼا کوي. په پاکو لوښو کې اوبه ږدي. د مختلفو خوړو او سره رنګو تازه میوو لکه انار او هندوانو په چمتو کولو سره شعرونه او سندرې وایي او دغه شپه په ویښه سهاره وي. باید یادونه وشي چې څراغ د میز پر څنګ یا د میز پر سر د رڼا او پاکۍ د سمبول په توګه ایښودل کېږي. یو شمېر افغانان وایي چې دوی اوس هم دغه شپه د وړو او لویو غونډو په جوړولو سره لمانځي. د کابل ښار یوه اوسېدونکې ملاله کلیواله وایي چې پخوا به په افغانستان کې کلتوري پروګرامونه، شعرونه او سندرې ویل کېدې او په کورنیو کې به یې د یلدا شپه په خوښۍ لمانځله.
د مني وروستۍ شپه چې تر ټولو نورو شپو څخه اوږده شپه ده، د یلدا شپه ورته ویل کېږي. په دغه شپه باندې موږ خپله د خپلوانو کره ځو یا هغوی زموږ کره راځي. نجونې او ښځې سره راټولېږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي.
د افغانستان د بلخ ولایت اوسېدونکی بلال وایي چې د یلدا شپه یوه فرهنګي شپه ده چې باید له یوه نسل څخه بل ته ولېږدول شي. خو د ده په وینا شته بندیزونه د ډېرو فرهنګي جشنونو د لمانځلو مخه نیولې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
ځینې هغه خلک چې د لیوالتیا لري یا مثلا هغه په عموم کې موږ ورته وایو زړه یې ژوندی وي، هغه خلک بیا هم لمانځي یا په کورونو کې لمانځي یا مثلا داسې عادي محفلونه جوړوي. په لوړه کچه باندې اوس هغه محفلونه نشته چې د یلدا شپې دپاره پخوا نیول کېدل، مثلا یا په تلویزیوني برنامې وي نوروی پاغو کچا باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ولمانځي، اما په خوا په کچا باندې کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته را جوړ کړي.
شبیل دا د قیامت پښوا خدایا تا تصویرونه مې قتل وژړې دما.
د یلدا او چلې شپه د لمر او روښنایي د زیږون نښه ده. لیکوال محب الله ازغام د دې شپې د تاریخ په اړه وایي چې آریایانو دغه شپه د لمر او رڼا د پیدایښت په توګه لمانځله، تر څو له دې وروسته به د خپلو فصلونو او ژوند لپاره له برکتونو ډک زمۍ تېروي.
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي او خلکو حاصلونه راټول کړي وي، تر بل کاله پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلي دپاره مساعد شي. دغه اړخ اهمیت لري.
د یلدا شپه د شاعرانو په شعرونو کې هم یو پخوانی تاریخ لري. لیکوال، شاعر او فرهنګي فعال علم ګل سحر وایي چې د چلې شپه د هیواد د کلتور مهمه برخه ده. خلک د شپه کې ټوله شپه ویښ وي، په ځانګړې توګه هغه کورونه چې علم او تحصیل پکې وي، کتابونه لولي او فالونه ګوري.
خصوصا په یو کورنیو کې کتاب سره سره کار لري، په دې ورځ باندې تر ډېره کښېني، نقلونه اچوي، یعنی فولکلوریکې کیسې وایي، سره یو بل تر ډېره وخته ناست دي، د رحمان بابا په دیوان باندې فالونه اچوي. البته چې فالونه په نورو برخو کې هم اچوي، لکه په منګي کې چې ځینې فالونه اچوي یا نور رواجونه دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تېرو دو کلونو کې د نورو محدودیتونو تر څنګ د کلتوري جشنونو په لمانځلو کې هم بدلونونه راغلي او د یلدا او چلې په ګډون ډیری دا ډول جشنونه په رسمي ډول نه لمانځل کېږي. یلدا شپه یا چلا د 2022 کال د نومبر په 9 د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي دفتر یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ غیر ملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شوه. د یونسکو په وینا د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او د سولې او متقابل دود په توګه لمانځل کېږي.
د یلدا شپه به خلکو د نورو په شعرونو رڼوله. خو دې شپې ته شاعرانو په خپل هم شعرونه ویلي دي. د یلدا کلمه په پښتو شعرونو کې په تشبیهي، استعاري او حتی سمبولیک ډول استعمال شوې ده. شاعر بارکوال میخیل د وطن ورغوي په نوم آزاد شعر کې د یلدا کلمه په مجازي شکل راخیستې ده. دا شعر سره اورو.
ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم، درنا پانه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی، د شاعر نوم یې وطن، مګر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی، ترین راووزې داسې شل بیتونه چې له هر تورې څڅېږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ته پکې هره شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې، زه دې په سترګو کې سهار ګورم، ته ترې راوکاږې وړې هیلې، په فال دې وخیژي څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د ماضي مار چې چلی کړي دې اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، موږ پکې هره شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن، څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني، څوک وایي وینمه په دار منی، چا ته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی، چا یې له زړه څخه فریاد وړی. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم، کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله یې لاس کې وچه پاڼه د زوال ګورم. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا.
لبارکوال میخیل څخه مننه چې په خپل شخې دا شعر په ازادي راډیوي مجلې لورولی و. له یوې خبرتیا وروسته د شعر نقد ته مخه کوو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه
په راډیوي مجله کې واورئ.
ذبیح الله احساس هغه شاعر دی چې له نږدې درویشت کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوه یې شعري ټولګې دي. یوه یې هغه نومېږي، بل یې زه او هغه. ښاغلی احساس یو له هغو کسانو څخه دی چې په تېرو دوو لسیزو کې یې د افغانستان په شمال کې ډېرې ادبي هڅې کړې دي. له دوی څخه به واورو چې ښه شعر یعنې څه.
مشاعره کې به ناستوم، چا به یو شیر وایه، یو بیت وایه، چک به مرتبه، داد به مرتبه کوه، خو کله به یو داسې چل وشو چې یو 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 نوی شاعر هغه به یو داسې غزل وایه، دې غزل کې به یو بیت داسې و، زه به په ناپامۍ کې زه به له ځایه پورته شوی وم، هغه ته به سټیج ته تللی وم، هغه به مې غېږ کې نیولی و، هغه ته به مې داد ورکړی و، بیا به مې هغه بیت څو څو ځله تکراروه. زه فکر کوم دې بیت ما کې یو حرکت را دا یوه خبره وه چې زما غوښتل چې زه واورم، یوه خبره وه چې زما زړه ته لار پیدا کړه، یوه خبره وه چې ما کې دننه یو بدلون راوستی و چې هو بس دا
دغه شی خبر وی او دا یو هغه دی زه وایم مثال خ شعر د هنریت او د شعری د تعریفونو د ادبیاتو د کلمات او د تشبیهګانو د ټول اصول د تعارف سره زه په دې باور یم چې خ شعر هماغه دی بلا بل لستونکو لري د حالت سره ډیر هغه لري چې یاره کوم دا چا واوري دا څه ډول واوري دا چا چې شعر واوري دا ورته لار پیدا کړو دي کې د ژوند د خپل ژوند یو څک وومن چې بس دغه خبره ده بس هغه ښه شعر دی ماته
احساس فکر نه کوي چې تاسو ښه شعر تر انفرادي ذوق پورې محدود وي یو شعر ممکن ماته یو احساس را نه کی داسې احساس لکه څنګه چې تاسو صدر کړی دی چې سټیج ته ورخلی یاستي او یو چاته مو داد ورکړی دی یو بل ته ممکن هغه شعر نیمه احساس ور په برخه کړی وي نو هغه چاته چې نیمه احساس ور په برخه کړی دی هغه به وایي چې دا برابر شعر دی ماته چې اس احساس نه دی را کړی زه به وایم چې دا ښه شعر نه دی او تاسو به وایي چې دا ښه شعر دی
زه بیرته همدلته راځم زه دغه ستاسو د لومړۍ کلمې نه دا خبره راخلم چې زه وایم چې نشته یو متفق نظر او د دې لامل بیرته زه په دې کې ګورم چې دا بیرته هغه د ذوقونو او د پوهې خبره هم ده یوازې د ذوق نه ذوقونه هغه وخت لوړیږي کله چې زمونږ په همغه برخه کې هغه پوهه ورسره پورته وي ممکن دغه شعر چې زه ورته دیک شوی ماته داد راکړی زما د پوهې او د ذوق سره برابر وي ستاسو پوهه او ذوق چې له ما پورته دی تاسو به نو یو بل شعر او ریدل غواړي چې هغه په موږ کچه باندې برابر وي یو اوس زدا دواړه شعرونه موږ نشو کولای چې د دې کې د شعر هغه اصلي دندې وظیفې ته راشو چې دا باید په هغه څنګه چې عام تعریف دی چې شاعري د خلکو په هغه څنګه وایي چې ترجمانی د څنګه معنی هیر شو په دغه ډول مسایلو کې هو دلته هغه معیارونه چې کوم دي مثال د خبرې هغه باید په نظر کې پکې ونیول شي نور د ذوقونو خبره ده زه فکر نه کوم چې که شعر ته مطلق تعریف واچو زما په نظر دا دی چې لکه دا یا تاسو چې د پښتنه کې د څه کوشش کوي چې زه دې ضرور باید داسې یو تعریف وړاندې کړم یو څه دی وایم چې یو چوکاټ دی وړاندې شي چې دا شعر شو بیا خو به زه وایم د شعر هغه اصلي کیفیت له منځه لاړ شي هغه د شعر د ازادۍ هغه د تللو کوم حرکت چې دی دا به ټکنی شي
نو ولې باید دا ومنو چې پلانای نسبت پلانی ته ښه شاعر دی ولې مختلفو خلکو ته انتظار نشو چې مختلف خلک دغه په برکت شوی
بالکل دا خو اصل همدا دی خو دا کوم چې ویل کیږي چې پلانای د پلانکی نه ښه شاعر دی یعنی دا معنی چې دا تر یو ځای پورې په دغه باندې یو توافق شوی دی یعنی په دغه باندې په ټولي
نو دلته وبخشه بیرته د توافق خبرې ته رانغلی مخکې متوافق تقریبا یو ډول رات کړی
بالکل 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 خو زه د مطلقیت نه ډارېږم چې دلته بیا هم ډیرای خبره ده خو ولې یو قید نشته چې موږ دی وای چې هو ټول دا خبره کوي چې پلانکی ښه شاعر دی که موږ د ډیرو سترو شاعرانو په اړه هم خبره وکړو زه په دې باندې باوري مې چې کار کوي په هغه باندې خبره کولای شي نو چې کله په خبره کولای شي بیرته مطلقیت له منځه لاړ
مطلقیت خو طبیعي خبره ده چې په هنر کې مطلقیت اصلا لمنځه تللی لیکن بیا هم امریکایي شاعر رابرت فراست د یو تعریف کوي دی وایي چې کله احساس او عاطفه خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات پیدا کړي دا شعر شو او د ده په حساب عالي شعر شو په دې تعریف کې مختلف اړخونه راخیستل شوي دي تر څه بریده ورسره موافق یاست
یعنې که زه درته وایم د شعر چې څومره تعریفونه موږ اورو د دې تر څنګ څومره چې مونږ اورو هغه ټول د یو ښه شعر تعریف نه دي په بیلابیلو زاویو نه بیا هم هغه یوه خبره شوې ده زه فکر نه کوم چې که هر عالم یا شعر پوه د شعر په اړه باندې که هغه د هرې ژبې کس وي هغه د شعر تعریف کړی وي نو د هغه په شعر کې د تعریف که به احساس عاطفه دا 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 دوه کلمې به پکې ضرور وي حتما به پکې وي
احساس او عاطفه خو طبیعي خبره ده لیکن ده په دې کې فکر هم ورځای کړی دی او په ځینو شعرونو کې د فکر خبره بیا نه کیږي ډېره
زه بیخي په دې باور یم بیرته تاسو اوس هغه ونه کوئ چې ګوره تاسو هم یوه لاره ځان ته ټاکلې ده چې په دې زه بیا بیخي په دې باور یم دا زما هغه دی زه چې کوم حالت کې یم یا زه چې څه ډول شاعري کوم ما ته چې کوم خپل خودي او د زړه ضرورت ښکاري زه هم په شعر کې چې فکر نه وي نو هغه شعر به څه احساس کولی
احساس او عاطفي خبر خو تاسو وکړه، د فکر خبر مو هم وکړه. په ورته وخت کې موسیقي پکې نقش لري، کلمات پکې نقش لري، نو بیا هم ورو ورو یو متفق شي ته په دې ډول باندې نور مخته ځو.
بالکل، دا خو نږدې کېږو. دا خو بالکل هغه مسله ده لکه زمونږ هغه ګډی ګډی کمیس نه وي، زموږ د میرمنو زموږ د ښځو زموږ د کلتور یوه برخه چې ده. دې کې خو چې څومره پاولیک دی، دې ته چې څومره شرنګ ور اضافه کوي، دې کې چې څومره ګلان ځای کوي، دې کې چې څومره ښې بخۍ ورکوي، دا خو هموغومره چې ته تللی شي. هو دا ده چې دومره به یې نه ډېری چې هغه درانده شي. دا موږ هغه سره دا خو چې څومره موسیقیت، مثال که موسیقیت موږ د شعر نه لرې کوو، بیا خو دغه شعر نثر ته نږدې کېږي. نو بیا خو احساس او عاطفه او فکر خو موږ په نثر کې هم لیږدولی شو، نو بیا د شعر وجود ته ضرورت نه پیدا کېږي. دا خو ښکاره مسایل دي. دا خو هغه زه داسې فکر کوم چې دا خو هغه تخنیکي مسایل دي چې لکه موږ چې د شعر په قافیه باندې خبره وکړو، یا په غزل کې په ردیف او قافی وغږیږو، وزن باندې وغږیږو، چې دا خو هغه خو ضرور دي. هغه خو په هغه خو هېڅ هغه نه ده پکار.
دلته تاسو د توازن خبره وکړه، او هغه د میرمنو د کمیس تشبیه مو وکړه. لرغونی زمانې ته که څوک مخه کې مثلا یونانیانو به په دې ټینګار کاوه سه یو توازن پکار دی. څرنګه توازن؟ له احساس سره اما هنگ توازن. یعنی که چرته په شعر کې یو فکر ځای شوی وي، او دا فکر ډیره لویه خبره پکې نه وي، یعنی یو څراک وي، په دې وخت کې یو ډول توازن شعر ته پکار دی، او که چرته یو څه لویه خبره وي بل ډول توازن پکار دی، او دا توازن بیا له موسیقي سره هم باید همغږی وي، دا باید له کلماتو سره هم مناسب وي. نو بیرته بیا هم یو څه نور هم د تخنیک خواته مخته نه لاړو.
بالکل، دا زه یو زه خپل پښتو شاعرۍ کې یو داسې مثال ورکوم. موږ اورو هره ورځ شعرونه اورو په غټو مشاعرو کې، له دغه ډول شعرونو سره ډېر موږ مخ کېږو چې په هغه کې فکر وي، هغه کې یو پیغام هم وي، هغه کې یو تاریخ هم وي، هغه کې یو حماسه وي، هغه کې احساسات هم وي، خو ولې هغه کې عاطفه نه وي، هغه کې رښتینولي نه وي، هغه کې مبالغه په هغه شکل شوي وي چې موږ ور باندې سوچ ته هغه کېږو چې یاره داسې خو نه ده پکار. هغه کې بالکل داسې یو حالت وي لکه یو څوک چې غوسه شي او جنگ وکړي. موږ چې ورته ډېری وایو چې شعر شعار وایي، او دې کې دغه شعار هغسې نه دی وینځل شوی د عاطفې د احساس په کلماتو کې، چې دا فکر داسې وړاندې شي چې ورسره هغه موسیقیت او د کلماتو وړل په داسې توګه وي چې خلک در سره ومني او خلک په دې لوري در سره حرکت وکړي. ځکه خو څوک خو هېڅ داسې جرګې خو په دې باندې نه کېږي چې په اړه دویمه خبر کې د موږ خلک جنګ ته راوبلو. مثال ولې زموږ داشت نو دغه هماغه توپیر دی کنه، دا هماغه توپیر دی چې کله موږ زمان، مکان او هغه امکانات په نظر کې نه نیسو چې موږ خلکو ته څه وایو، په کوم شکل یې وایو. هو ممکن د مثال په ډول که چیرته د میوند د ملالې ټپه موږ رااخلو، او هغې کې موږ حالت په دغه ډول رااخلو، هغې خلک په همدې هغه سره بللي دي. هلته د عاطفې رنګ په همغه شکل دی چې ته خلک راوباله همغو احساساتو ته، او له دې نه باید ګټه واخیستل شي. ځکه ما د زمان او مکان خبره وکړه چې هلته رښتینولي هماغه ده، خو ولې تل په شعر کې رښتینولي په هغه شکل باندې نه وي، او دې ته باید هغه ښه شاعر او د ښه شعر تعریف ته بیرته همدلته راځو. همدغه ستاسو خبره زه بیرته تکراروم چې فکر ضرور دی، خو د داسې احساس او عاطفې سره، او د داسې د کلماتو د اوډلو او د په دې کې د موسیقیت او د وزن او توازن پیدا کېدو سره چې یو څوک ستا خبره واوري، د هغه زړه ته لار پیدا کړي، او هغه پکې یو معقولیت وګوري چې هو دا صحیح خبره ده.
له ښاغلي احساس څخه په مننې، اوس هم د مکتبې په نوم د دوی یو آزاد شعر له دوی څخه اورو.
کمیس کې می پاولې مټومبا، مورې کمیس کې می پاولې مټومبا، غږې زما په زړه کې هیلې وژني. زه عادت شوې د مکتب ساده جامو کې یم، که د پاولیو له شوخۍ سره دی روغ دې کړمه، که د ژوند دغسې مستۍ سره دی روغ دې کړمه. که ناڅاپي خدای مهربانه شي نو زما مکتب بیرته زما د هیلو زنګ وهي. بیا هسې نه چې د مکتب د جامو ساده لمن راته خوند را نکړي. مکتب بزن پرېږدم او د پاولیو پشکولو به مسړنه کیږي. موري کمیس کې می پاولی مټوم نه نه بنگړی براته نه یادوي نه نه بنگړی براته نه یادوي زما قبول دي دا تشې لېچې مکت مکتب کې د بنگړیو اجازه نه وهیڅ زه د ښکلا له دغه رنګ سره عادت نه یم خو زه هم زړه لرم د مومن خان او شیرینۍ نقل مې اوس هم یاد دی زه د بنگړیو د یو شرنګ په تاثیر ښه پوهیږم خو کمیلې چې د بنگړیو په شرنګ روغ دې کړلې او هلته زما د مکتب ور خلاص شي بیا به دوه زړې یم چې اوس بنگړی مات کړم او که مکتب پرېږدم نه نه بنگړی به راته نه یادوي زما قبولی دي دا تشلې چې زما خوږې زما زړسوان دې مورې زه هم پوهیږم سبا اختر دی خو زه نکریزې ایښودلی نشم مکتبی جونې تا لیدلي چیرې سره لاسونه زه په هر څه پوهیږم زه د نکریزو په ښایست خبره زه د نکریزو شپې ارزښت پیژنم زه مې په زړه پوهیږم خو که لاسونه مې شول روغ دي د نکریزو په رنګ او دغه رنګ مې ژوند ته بل رنګ ورکړ که مهربانه شي خدای اختر له ځانه سره زیری د مکتب راوړي نو بیا لاسونه پرې کړم او که مکتب پرېږدم خو زه نکریزې ایښودلی نشم پرېږده باران ووري ګلۍ دې هم ورپسې ډېره وشي لارې دې دومره خټې خټې شي چې د تک پرې هېڅ ډول امکان نه وي لاندې چې ځمکه لکه پورته چې اسمان نه وي پر ما یې څه لارې دې بندې شي نو زه به له کوره نورې چیرې ځما مکتب ته هسې هم ما نه پرېږدي څوک پرېږده باران ووري ګلۍ دې هم ورپسې ډېره وشي زه د سړی د لاس کوتره یم زه د سړی د لاس کوتره یم پښته وزرو به وزره یم خو زه به هیڅ نه وایم آن چې خیراته مې هم زړه نه کیږي همدې خیراو مینه ووژله همدا خیراوې لکه اور شوې کتابونو ته مې چې هرې پاڼې به یې لارې راښودلې راته چې څنګه واچوم اوبه د ژوند ګلونو ته مې زه د تور سرو د خیرا په تاثیر ښه پوهیږم خیرا په خوله نه راځي دعا به چاته وکړم زه د تور سرو د خیرا په تاثیر ښه پوهیږم خیرا په خوله نه راځي دعا به چاته وکړم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري دا کاسی د هنر پاړه په تیرو څه باندې ټول سیزو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره دا نصر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ خو کله چې په 2011 کال کې یو عکس په 3 لکه ډالر وپلورل شو جنو بیرته په خپل باور شک وکړ تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو ایډیټ او رنګول ډیر اسانه شول یو ځل بیا ځینو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت بایللی خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور زیات شو دا بهیر پسې زیات شو او په روسش کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس منری یو عکس په 2.4 لکه ډالر خرڅ شو دا عکس د یوې مېرمنې تور او سپین عکس دی چې په څټ ګوري او عکس د شاله لورې اخیستل شوی دی تر دې 2 میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ایډوارډ جین سټایکن یو عکس په 1.8 میلیونه ډالر وپلورل شو په دې عکس کې یوه باراني ورځ ده د ونو پاڼې رژېدلي سړک لوند دی فضا تته ده او یو سړی په شپو خولۍ کې له لرې ښکاري شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلي دا عکس په 1940 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی تر دې وروسته جنو د زړو عکسونو پر اهمیت ټینګار وکړ. که وطن ته شو، په کندهار کې د منظور احمد میاڼي په نوم یوه ځوان شاوخوا 4000 تاریخي عکسونه راټول کړي دي. زما همکار صادق رښتینی له ښاغلي میاڼي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې د دې عکسونو ارزښت څه دی او څه ډول توانېدلی چې په دومره لوی شمېر عکسونه خوندي او راغونډ کړي.
دا عکسونه ځکه ډېر ارزښت لري چې د دې قدامت تر یوې پېړۍ اوښتې دي او د کندهار او د افغانستان د مختلفو سیمو یو داسې انځورونه چې چا یې تصور نسوای کولی چې افغانستان یا هم کندهار هغه وخت څنګه وو او اوس څنګه دي، چې ډېر توپیر سره لري. په دې کې ډېر جالب داسې مواد شته، تقریبا درې یوې پېړۍ اوښتې دي. د احمدشاه بابا مقبره تقریبا دا یو 30 کاله یو نیم سل کاله بیا تر نن ورځې پورې، د میرویس نیکه مقبره، خرقه مطهره، بابای ولی صاحب زیارت، شاه مقصود علی عبدال زیارت او نور داسې عیدګاه دروازه او زموږ شهیدانو چوک. په دې کې تغییر او تبدیل راغلی دی چې هغه څوک وګوري ډېر حیران ورته ولاړ سي. ډېر جالب په دې دي چې په هغه کې ډېر کارونه سوي دي. د امیر حبیب الله خان په وخت کې سوي دي، د والد صاحب غني خان په وخت کې ډېر کارونه سوي دي، حتی چې د احمدشاه بابا مقبره ګنبته ړنګه شوله، بیا د والد صاحب غني خان په وخت کې بیرته د دې ترمیم شو چې د دې عکسونه هم زما څخه خسته. تقریبا په دې کې د خرقې مطهرې، د میناتوري او نور داسې کاشکاري کارونه چې مخته تللي دي، د عیدګاه دروازې د 6 ځینې عکسونه دي چې هغه ډېر تاریخي دي. داسې مواد دي چې څوک یې تصور نشي کولی. په دا تقریبا یو نیمه پېړۍ کې ما سره راټول کړي دي، هغه ته چې څوک د نږدې وګوري هغه ډېر حیرانوونکی دی چې دا واقعا دې په لیدو ارزي چې څوک د دې څخه استفاده وکړي.
د دغه عکسونو د شمیر په اړه ووایاس او که په مشخص ډول د یو څو مهمو عکسونو یادونه وکړي چې د چا لخوا او څه وخت اخیستل شوي.
د کندهار عکسونه مې تقریبا د 6000 په شاوخوا کې راټول کړي دي چې هغه درې پېړۍ اوړي، او دا هغه تر څنګ 8000 مختلف داسې عنصرونه چې زموږ د سیاسیونو د امیر حبیب الله خان څخه نیولې بیا تر نن دورې پر هر څونه دورې چې مختلفو هیوادو ته شوي دي، او د دې تر څنګ په هیواد کې دننه چې دوی کوم سفرونه کړي دي، د هغو ټولو انځورونه ما د ځان سره ایښي دي او د هغو تاریخونه مې ورته لیکلي دي. دا انځورونه د 6 کال په شاوخوا کې زه راټولوم. تقریبا ما د خپل ځان سره خوندي کړي دي په خپل آرشیف کې چې هغه تقریبا اوس نسته. چندان یې هغه انځورونه اوس چې ما کوم د میډیا د طریقه څخه یا دغسې د بازار دغه څخه رانیولي دي او د ځان سره مې خوندي کړي دي. د مختلفو کسانو څخه مې هغه عکسونه ترلاسه کړي دي، د ځان سره مې ایښي دي.
په مجموع کې ویلی سي چې دا عکسونه د افغانستان له کومو دورو سره تړاو لري؟
دا عکسونه د افغانستان ته مختلفو دورو سره اړه لري، ځکه چې ما مخکې هم یادونه وکړه د امیر عبدالرحمن خان څخه، امیر حبیب الله خان، غازی امان الله خان د وخت څخه بیا تر نن ورځې پورې چې هر څونه دورې تیرې شوي دي. په دې کې که زموږ سیاسي عکسونه دورې شوي دي او که د کندهار په اکله یا د افغانستان ته مختلفو نورو ولایتو د کابل په شمیر، دا تقریبا په ټولو دورو سره مربوط دي.
څنګه کولای سي چې دا تاریخي عکسونه له خلکو سره شریک کړي؟ مثلا که د کتاب په بڼه له یو کیپشن سره خپاره سي او یا هم په ټولنیزو رسنیو.
کوشش مې دا دی چې دا عکسونه زه د کتاب په شکل په ټولنه کې خپور کړم. د کتاب په شکل به زوم ډیر مهمه، ځکه چې د رسنیو کتاب په دې شدي چې کتاب محفوظ دي او کتاب مشتاس ملمیږي چې د پیړۍ پیړۍ کتابونه اوس مشتاس سره موجود دي چې هغه بیا خپل ارزښت نه بایلي. نو زه ډیر کوشش کوم ډیر چې خلک زما سره په دې کې همکاري وکړي چې دغه کتاب زه باید چاپ کړم.
له منظور احمد میاڼي سره مو چې شاوخوا 4000 عکسونه یې راټول کړي دي د صادق رښتینی مرکه اورېده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام په وخت په غزنی کې ډېرې شزو په انفرادي او ډلې زتوګه غني فرهنګي علي ځلې کولې، خو اوس د هلي ځلې پټه په ولاړې دي. دغه شزي وایي که چیرته شزو ته د کار، تعلیم او بیا هم د فرهنګي غونډو اجازه ورکړل شي، دوی به بیرته خپل فرهنګي فعالیتونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری د نظر خاوندان په ټولنه کې د ذهني ودې، فکري بیدارۍ او شعور د زیاتوالي لپاره د ښځو فرهنګي هلې ځلې ډېرې زیاتې اغېزمنې ګڼي. نور حال په دې راپور کې.
ګل مکۍ بهار په غزنی کې یوه ځوانه شاعره او فرهنګ پاله ده. د دې په باور چې د ښځینهوو شعر، شاعري او ادبي هلې ځلې د ټولنې په ځانګړې توګه د ټولنې د ښځو د ذهن د بیدارۍ لپاره یو ګټور کار دی. دا وایي کله چې ښځې د ټولنې د خلکو د ذهنونو د بیدارولو او راویښولو لپاره کار وکړي، دا زیات اغېزمن تمامېږي. خو تر سړو ښځې د خپل کلتور او خپلو دودونو د ساتلو او پاللو لپاره ښه کار کولی شي.
مشاعره سدی په ټولنه کې د خصوصا د ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمامېږي. شعر او شاعري چې ده په ذهنیت باندې، په روحیه باندې مثبت اغېز لري.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری د نظر خاوندان په ټولنه کې د ذهني ودې، فکري بیدارۍ او د ټولنیز شعور د زیاتولو لپاره د ښځو ادبي، فرهنګي او شاعرانه هلې ځلې تر ټولو اغېزمنې ګڼي. بنفشا لنګری په غزنی کې یوه ځوانه فرهنګ پاله ده. دا وایي ښځینه ادب کولی سي چې ښځو ته دا پوهه ورکړي چې د ټولنې وګړي یو له بل سره کار وکړي، یووالی وکړي او اوږه په اوږه ورسره کار وکړي.
شعر چې دا هر یو خط شعر چې دا ځان ته ډېر پیغامونه لري. پیغام دیوالي، پیغام د هماهنګي او یو بل منل، چې دا هم کولی شي. یو لارې دا ده چې د شعر له خوا موږ باید له یو بل سره اتحاد ولرو، یو بل سره ګډون وکړو او اوږه په اوږه یو بل سره کار وکړو.
که څه هم چې په هیواد او له هیواد څخه د باندې ځینې افغاني ښځینه لیکوالې او شاعرانې آنلاین فرهنګي غونډې، مشاعرې او ادبي کرکتنې کوي، خو ګڼې لیکوالې او شاعرانې دا غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ښځو حضوري ادبي، فرهنګي او شاعرانه غونډې فعالې سي تر څو ښځې خپل ادب او فرهنګ ته کار وکړي. ملالۍ بهار د دغه کسانو له جملې څخه یوه ده.
د میرمنو هغه غونډې چې د دوی د مشاعرې لپاره نیول کېږي، دا ډېره زیاته مهمه خبره ده. د میرمنو فعالیتونه او غونډې دا نه یوازې د فرهنګ د پرمختګ نښه ده، بلکې په ټوله کې زموږ د ټولنې د وګړو لپاره هم ډېر اړینه ده. غوښتنه مو هم همدا ده چې د میرمنو د مشاعرې پروګرامونه باید ونه درېږي، دوی باید همداسې دوامداره واوسي.
دا په داسې حال کې ده چې ګڼې نورې لیکوالې او فرهنګ پالې بیا په دې باور دي او وایي که دغه مېرمنې همداسې غلي پاتې سي، نو ډېری ښځینه وړتیاوې به خاموشه سي. رازیه محمدي په غزنی کې شاعره او لیکواله ده. دا وایي په اوسني وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو په هر ډول سیاسي، فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو بندیز لګېدلی، دا د اندېښنې وړ ده. ښځې د خپلو فرهنګي فعالیتونو، شعر و شاعري او خپلو لیکنو ته دوام ورکړي او استعدادونه دې راژوندې کړي.
لکه څرنګه چې ښځه یا مېرمنې د ټولنې نیمه برخه ده، نو د دوی ونډه په هره برخه کې ډېره مهمه او اړینه ده چې باید ونډه واوسي. هغه که څه فرهنګي برخه کې واوسي یا هم ټولنیزه برخه کې واوسي، د دوی شتون مهم دی او باید دوی ته ونډه ورکړل سي تر څو دوی خپل احساسات، خپل لیکنې، خپل فکر او خپل نظر له نورو سره شریکي او تر نورو ورسوي.
په تیر کې په غزنی کې ډیری ښځو په انفرادي او ډله ییزه توګه ځینې وخت فرهنګي هلې ځلې کولې، خو اوس په ټپه ولاړې دي. دغه ښځې وایي که چېرته ښځو ته د کار، تعلیم او یا هم د فرهنګي غونډو کولو اجازه ورکړل سي، نو دوی به بیرته خپل فرهنګي فعالیتونه پیل کړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د دې خبرې مجلې په وروستیو کې د ګجرو په اړه راپور لرو. ګجر څوک دی او ولې ورته ګجر وایي؟ له کوم ځای راغلي او اوس په کومو سیمو کې اوسېږي؟ کار روزګار یې څه دی؟ دا به زموږ د همکار روح الله انوري په دې راپور کې سره واورو.
ګجر یا ګرجر قوم وګړي چې ډېرې کوچانې ژوند لري، غواګانې، میخي، وزې او میږې ساتي. چیرته چې ګیا او د څارویو خوراک وي هلته روان دي. د یاد قوم وګړي د افغانستان په ګډون په پاکستان، هندستان او یو شمیر نورو سیمو کې ژوند کوي. په هندستان او پاکستان کې خو یې په نوم لوی ښارونه او سیمې هم آباد دي. ګجري لیکوال محمد عبدالملک په شاهانی ګجر نومي کتاب کې لیکلي دي چې په نورو هیوادونو کې هم دغه قوم د خزر، جندور او ګنور په نومونو یادیږي. د هغه په وینا چې برصغیر کې دا قوم لومړی په ګرجر او بیا د ګجر په نوم نومول شوی دی. محمد عبدالملک وړاندې لیکلي چې ګجران له جورجیا څخه راغلي وو. د کسپین بحیرې نوم هم ښایي د خزر په نوم ځکه یاد شوی وي چې د هغې په شاوخوا کې خزریان یا ګجر آباد وو. په شاهانی ګجر کې راغلي چې په دغه قوم کې د اسلام، هندویزم، سکیزم او د نورو ادیانو پیروان شتون لري. د کونړ ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او د ګجرو قومي مشر حاجي عبدالستار ایوبی د ګجرو د نوم په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ګجر چې دی دا لفظ د ګر څخه اخیستل شوی دی چې د دري ژبې لفظ دی او په پښتو کې شرمخ ته ویل کیږي او د ټولو تاریخ لیکونکو باندې اتفاق دی. او دویم ګجر لفظ چې دی د ګزر څخه اخیستل شوی دی چې معنا یې د ګډې او وزې ساتل او په دې ګزاره کول. او دریم ګجر لفظ د فارسي ژبې د ګاوزر څخه یعنی د کوشتۍ نیونکي، غیږ نیونکي. څلورم د ګوجر لفظ تسمیه مشهور مورخ حضرت شیخ جمال ګوجر په خپل تصنیف مرقی ګوجران کې داسې بیانوي چې ګوجر چې دی دا د ګوجرو بانی پلار او مشر سکندر روس ګرجي ته منسوبېږي چې دا د ګرجي لفظ دی او د هغې د لسو زامنو اولاده ده.
هغه وایي د نړۍ یو شمېر هیوادونو کې د ګوجرو یو سل اووه شپېته ټبرونه ژوند کوي چې د هغه له ډلې یوازې په افغانستان کې و دېرش ټبره اوسیږي.
او د افغانستان په دولسو ولایتونو کې ګوجر اوسیږي. په هغو کې یو بدخشان دی، تخار دی، قندوز دی، سمنګان دی، بلخ دی، بغلان دی، پروان دی، کابل دی، ننګرهار، لغمان، نورستان او کونړونه. د جمهوریت په وخت کې د احصایې له مخې 8.5 لک نفوس و د ګوجرو.
تاریخ لیکونکي وایي د ګوجرو هویت او پیژندګلوي وروسته له هغه زیاته شو چې کله یې په 1500 زیږدیز کال کې د هند په راجستان کې حکومت جوړ کړ. دغه تاریخ لیکونکي دې خبرې ته تعجب وړي دي چې ګوجران کوچانه ژوند لري، ځمکې نشته، خو بیا هم د ډیرو حکومتونو بنسټونه یخي او واکمن پاتې شوي دي. ګوجر قوم خپله ژبه او کلتور لري، خو هر ځای کې چې اوسیږي ځایي ژبو او کلتور پرې اغېز کړی دی. ګڼ ګوجر په پښتو، دري او نورو ژبو هم پوهیږي. کار یې د څارویو ساتل دي او کالو سری کډې پر سر وي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. تر بلې وي مو خدای مل زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم.
گدرنا وزری ماتڑی پریمک دیچی والو زمزما وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی زادا لاہو پا زمزمو کی زگی دلی زادا زان غک د ژوند مانزه تر بللیم المنز می پالا من کی د غس سپیڅلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی رنا وزری ماتړی خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی با آدم شی مړاوي بادم شدا هوا وزر متړي شپو ته پات کی ګدرنا وزر متړي شپو ته پات کی ګدرنا وزر متړي وزر متړي زاد زمانه جب ساتلے پنجرا کی ام شما یا مو بلد تاریخ پا دیر کی ام زر کیم پچو غود وقت نو پا در کی ام اس میں داستم اس میں داستم فمزی پیا وزری مطڑے چپوتا پات کی گدرنا وزری مطڑے پوت پات کی گدرنا وزری متڑی پریمک دی چوالو زم پریمک دی چوالو زم زما وزری متڑی پوت پات کی گدرنا وزری متڑی پوت پات کی گدرنا وزری متڑی